دا مشال راډیو د دمحل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته ځل بیا خره غلاس پم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابي د ملي امنیت سرپرست شاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي، او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا ورول کیدی شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر وو کلونو پورې د قید او تر 15,000 روپۍ پورې د جرمانې سزاګانې اورول کیدی شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي، او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر د ژر بیا پیلولو باندې موافقه وشوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود ول. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار له ورځې بعد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او ګیس او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار ویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالره خرچه راځي. دا نلیکه یا پایپ لاین به 1,015 کیلومتره اوږد وي، او له ترکمنستان به هر کال 3 ارب مکعب میټره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2013 زیږیز کال کې بشپړ شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابي د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستي په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره نور لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شورو پر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد وکړ، او لیکلی ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د سازمان مشر رابرټ اوزیوی دو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرانس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې راتلونکې میاشت له پایله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخت دریځ اسلام پالو یاغیانو پورې له سل څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی، او هغه دا چې د جمهوری انتخاباتو او حکومتداري عملي کولو لپاره د بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پایل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې، او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف وایي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل لایحه وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکې اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د ملګرو ملتونو چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وبخې د منځنی ختیځ چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله این پیټرسن پر نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي چې پکې به نوموړي د اوربند چوکاټ او جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تېر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیې له تیل کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیري چې د روزنی ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری بل منظور کړی دی. هلته پر ماشومانو د جنسي تیری د اوبه خیال ته شنون کی وایي چې د قبایلي سیمو ماشومان زخت ځپل شوی دی.
هنګامي حالات کې مونږ دای د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ثناء الله زهرای د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی دی. په ننګرهار کې شینواری سلا شوی دی چې د امنیت ټینګښت په مخه با اقدامات کوي.
اراغه څوک چې شینواری او په وسوال دلکی په احترام سره کوم سره یو کوي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د کمیونټي سکولونو استادانو مشکلاتو حال درکوم. لومړی ورزو ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تېر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یوه کس پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورس د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمی بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری ته رابلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاک او په دوی جسماني یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوه کال کېد دی. د سره سره تر 10 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د 10 کالونو په سیوا کولو 10 کالو تر سول شوې دي. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وا چې د سره به ماشومان د زهني، جسماني او نفسیاتي بدسلوکي نه په امان شي. د قومي اسمبلی د منظورې وروسته به اوس دا بل سنټ ته لیږل شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یو این ایسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوي او بې کوره شوي ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي. تفصیل شبیرجان راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور کې د ایف ڈی ایم اے یا په قبایلي سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلي سیمو کې په بیړني حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانسته وکړه چې پکې د ایف ڈی ایم اے او فاټا سیکټر چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ٹی ایم اے یا په قبایلی سمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړني حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغېزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې مشره شمع اسد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دا مونږ یو ستراتیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ راکړی دی خو ایف ڈی ایم اے جی سی سی چې کوم دی د ماشومانو لپاره خزو لپاره بوډاګانو لپاره مزورانو لپاره کار او ہنگامی حالات کے چکم دے نمونگ دے پارا چائل پروٹیکشن ڈیسک جوڑ او ومن وی آر ایف فیسیلیٹیشن مونگ دا انشور کو چ دئی حفاظت ہی اغلتا ہنگامی حالت کم او چکل دئی بے کو رشی او چکل دئی اغلتا وخپل زیون تو لاڑ شین چ دا ماشومان دا غیب تحفظی
دستور کے برخہ خستون کے دی یونیسف پ پیخور کے مشر فرانسوا کمپانڈو مشال لیڈو تو ویل یونیسف لان دے ہم پا پاکستان کے دا ماشومان ہر قسم مرست کڑی دی اور اتن کی کہ بہم دوام
ورکړي.
زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حوالې سره خبرو کړم. کله چې موږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ زیاده خېګړه خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد دوی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړني حالاتو نفسیاتی او معاشرتی اثراتو سرنگ مخنیوی وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرسته کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیگم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خرابو حالاتو له وجې ډیر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرسته وکړي شي.
زنانه یو جونګړه وایي یو کور او یو آباد او یو سیټینګ او غریبو کامیرو کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو پاتې شو ماشوم زما قبایل زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل ددا ایجوکیشن سفر شو ددا هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو
د پمړل د ایف ډی ایم ایل اخوا جوړ شوی یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی پنن جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومان د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال رادیو د جمعه د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ ځای به ثناء الله زهرای نیسي. پښتنه دادا چې آیا د نوي وزیر اعلی لراتک سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او څنګه د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي.
د جمهوریت په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوه چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې 2.5 کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون لغړی نواب ثناء الله زهری سره وي. لمړی محمد د دې غونډې په اکله د پښتون خاملې عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه پوښتل
تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي نو لږه د تاسو ولې چې کوم خبر ولا تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپل خبر اکثر شو په میټینګ نواز شریف پکشي او نشن پارټي د مالک صاحب د جنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکشي
په کوټه کې د مسلم لیگ نو نه د جنو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حکله مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
نواب ثناء الله
سی وزیر اعلی سے بلوچستان تھا یا پاک بمخت دغی کی ددی کی بچی دی پرستوفا یا نیشنل پارٹی مستر ساتھ نرا کا ہوئی یا جمعیت کو غیر مشروط کے اعلان کر دی بھائی مرزق مسلم لیگنور سر یو
بلی خاتمو دا بلوچستان پا صوبای اسمبلی کی دا اپوزیسیون لمشر مولانا عبدالواسی چخو پشتل آیا جمعیت علماء اسلام با پا بلوچستان کی پا حکومتی اتحاد کی شامل سی کیا واسی وایی دا فیصله با ترهاغ ورست کوي چې یو ځل د نواب ثنا الله زهري وزیر اعلی توب وبینی بیا به په دې سوچ کوي خو د پښتون خامل عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل دا سه هیڅ پریکړه سوی نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګاټ کړل سي
دا خبره ده سستانه ده سره زه نه یو څوک شامل دي نه باندې څوک شامل دي دا به دا نیشنل پارټي ده پښتون خامل پارټي ده مسلم نون دي
حکومتی گوندن مسلم لیگ نون پشتون خامل عوامی او نیشنل گوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی پنځه کلن حکومت به په دوو برخو ویشل کیږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر به ډاکټر عبدالملک بلوچ او وروسته د دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخوالي لپاره د یو بل یو پله رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړي قیصر تیر مازیګر مشال رډیټول په دې لړکې باندې دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنی کوي شونې کوي د بهرنیو چارو تګلار جوړول د وفاقي حکومت کار وی خصوبه هم پکې خر کردار لوبول شي تفصیل غلام غوث را کوي
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثر کیږي نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي
دلته موږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي خو دا پاسې ور باندې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زموږ دواړو سړي ته چې نو د پښتانه متاثر کېږي موږ دا وایو چې کم از کم موږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو او موږ چې سوره زموږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې موږ یو پازیټیو رول پلی کړو موږ دا خواهش هم دی چې موږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمی خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزی حکومت ته ورکوي
شرونه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتي نو الب په دې ریژن کې امن راځي الب خوشحالي راځي الب اقتصادي ترقي راځي موږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې تاکه د امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی هغې سره زمونږ تعلق په کم لګر باندې پکار دی
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کول پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلې ځلې دي وښي
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به د افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ پنیغا د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. په دې غړی کې د غړی په اخرنۍ 15 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه خبرو. شنو کې وای په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلي پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسالو د هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلې مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوی ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوی ده چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته اوس دا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټرا میرمن آرتی ټیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي. که د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دورې حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د مجید بابر رپورٹ مورد د اسلام آباد په قائد اعظم پونتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د څېړنیز مرکز مشرۍ له دندې لرې کړل شوی دی. پونتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یو بل یونیورسيټي کې د خپل وینا پر وخت ځنې لانجمنې خبرې کړې دي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې په هغه وینا کې څه ویلي ول.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1855 نه شروع کیږي، نه د 1914 نه شروع کیږي، بلکې دا 15000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پې پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړې په پول شو پې باندې، او یا هر څه چل چې وشو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوی ده، دا اوس نه غېدل پکار دی. ځکه چې مونږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او مونږ بچی چې دی روان نسلونه دی ته خو پکار دی چې مونږ صحیح تاریخ پریدو کنه، مونږ اوس هم نه کوو نو اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی او مطلب هیڅ مسله نشته. خو تاسو چې رالی په خپله نو تاسو څنګه خبر شوئ؟ تاسو ته څه ویلی شو؟
خوند خبره دا ده چې وایس چانسلر پکې خپله مو کنه دی خو مونږ سره تللی و کنه دی موږ بوتلی هلته کې نو هغه مو سټیج باندې مشر مېلمه کو او هغه په دې ټول دغه کې ناست و لکه دا نه چې نه دی ناسته دی هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو ویسی راته وویل چې یاره مانه چا ته پوس کړو چې د پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل ما ته خو موجود وې ورته به دې ویډیو کنه کنه نه بس مثلا نه ده بس هر څه خبره صفا شوه نورې د منځ کې تېرې شوې درې ورځې باندې بیا راته سره ټلیفون وکړو نو راته ویل چې یاره ما باندې ډېر زیات دباو دی ربره نه زه هغه دباو نور نشم برداشت کولی او بس هغه دا زه نشم ویلی زه د تا ډېر قدر کوم چې دا خبره شروع کړه. ما ورته په لنډو کې وویل ما ورته ویل چې یاره ما صرف دا ډایرکټوري په کار ده خو که دا چیرمین یم غواړې ما زه استاد یم دا خبرې چې کومې دي ما زه د خلکو د خوشحالېدو دپاره نشم کولی په دې عمر کې زه تاریخ نشم دروغ کولی کوټ هسټورین نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی او هغه به کوم چې په څه باندې زه کنوینس یم چې دا سیز ټیک دی. او بله خبره دا چې هغه وختونه نشته چې مونږ ته د خلکو د دې سرټیفیکیټونو ضرورت دی چې یاره زه ښه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. او درېیم ده چې د تاریخ د پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی ماته بل څوک څنګه تاریخ شي
صحیح ده دغه
په یونیورسټۍ کې
لای حمل په والا راته وایي
خداسې ده چې یونیورسټۍ خپل استادان چې دي هغه په دې باندې هغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی هغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او په هغه کې هغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورته وویل چې یاره په ورځو کې دنه دنه دا ارسه تاټیک نکل او زیادې ګور دې پاره کې دې نوم نه دی اغېسته او ویل چې په سوشل ساينسز کې سینیئر موست پروفیسر چې دی دا د هغه د عزت د ډیګنیټی خلاف تا چې تا ورته اکه داسې کسان ته نوټس ورکو دا تا په خوخه خو به داسې نه کنه چې یاره غلم نشه چې سړی څوک به چې تا باندې پرېشر تر زومره زور پہ اچي په تا باندې چې یاره ترې ادارې مشر هغه زور نشه برداشت کولی او دا موږ نشو برداشت کولی په موږ چې دا څومره اضافي ډیوټي نه چا سره دي هغه به درته پریدو.
ل ډاکټر وقار علی شاه سره مند منور شاه مرکا ورید د پېښور ضلع ناظم ارباب اسیم وای د بیلابیلو بلدیاتی کارونو لپاره ورته د 113 میلیون روپیو بجټ منظور شوی دی. دی وای د پیسې په بیلابیلو پرمختیایي کارونو او د پېښور اوسیدونکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره لګوي. ل ارباب اسیم سره مجید بابر خبرې کړې دي او لدې پوښتلی چې د بیلابیلو کارونو لپاره څومره روپیې ښې دي.
دا بجټ منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي او 20% چې دي روډز لپاره دي 10% هیلت لپاره دي 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دي او 5% یوت او 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي او دې باقي چې دي نور کارونه لپاره دي 20% چې دي هغه ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي.
نو د دغه ټولو لپاره چې کومې د پیسې مختص شوی دي نو آیا د دې په اړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي کوس به جوړوي؟
د دې لپاره چې دا خو بجټ منظور شو او د دې لپاره موږ پی سی ونه یا پروجیکټ برابر وو
دا پلانونه به تاسو ته د یونین کونسل درکې ک تاسو د خپل ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلانونه راکړي ټول
بل رباب سیب اپوزیشن چې په کومه اسمبلی کې دا غوي اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو لور ورکل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
مو ټول سره ناس ته ټول مشورداري په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړل دی خدای پر زمنده باندې او دا بچی دې کې بده ثابت شي ټول تبخل ډیو شیر ملوي
دغه کارونو د پاره آیا کم د شروع او د ختمېدو کم نیټه ټاکل شوې ده چې را دا پلانونه وکړه پوره تاسو ته درکې او کله په تاسو کار شروع کوو
دا سبا جون نه مخکې موږ رول ان شاء الله اگزیکیوټ کوو کنه او د اوس پر ډیپارټمنټ شو ته خایو هغه نه مسکیونه لې
نو دا 800 میلیون روپۍ به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي
او ان شاء الله
نو دومره لګ وخت کې تاسو د دومره کارونه کولای شي
او دا خو لګې دي نه مخکې مو ان شاء الله او بل خدای کاون فور نون لپسبل ویګن
نو دا لکه بل کال تاوړې دي
اوړې دې چې موږ به پریدونه ان شاء الله دا به ختمه د مسابته چې دا به سیم نه پر لګي
د پېښور ل ضلع ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
زموږه په منځني سپاش پک سوې وشت کلو هرت سوریز مکټو لخ پرونی په www.mashalradio.com اوریدای شي. همدارس ک پر فیسبوک تاسو موجود یاست نو MASHAAL بیا سپیس RADIO چې ولي کې دا مشال رادیو پته ده. زموږ پاڼه خوخه کړی هلته تازه خبرونه شننې تبصری رپورټونه هر څه عمل ته ترلاسه کولای شي. ورسره ورسره ویډیوګانې هم هلته خبرو درته، نو هغه ویډیوګانې هم لیدلی شي او په هغه کې لو موادو ګټه اخیستی شي. ورسره ورسره تاسې کولای شي چې پر ټویټر MASHAALRADIO ولیکئ، موږ تعقیب کړئ او تازه خبرونه ترلاسه کړئ. پېښور کې لس نیمې، په کابل کې لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بیل منظور کړی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې تر مخه یې کم کس پر ماشوم جنسي تیری وکړ نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر بیا ژر پیلولو موافقه وشوه. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه اتوار له ورځې بعد ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تېر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی شرط یې خیدي چې د جمهوري انتخاباتو حکومتداري عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد د عراق له شام ماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تېر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. اوس مرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرسته سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیس تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق للی کې چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه وه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وي کړی. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونه مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات په صرف تر هغه ری پوری وي او د غرنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. ورسپانه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه لا پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل مسلې هواري کړي. په همدې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیه نه ظاهري کې چې پا په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګری غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده، ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هوارې کړي. هلته نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیزه کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی و، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم دې لړکې کوم مهال ویش مخه ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا پریکړه تیر ماښام په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدی ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې شاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابی تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار تخار او بدخشان کې ووشل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي مراتړی او تاریخي دوست بالا او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی چک پوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع ترود هرکلی وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم، پوځ مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمه برخه ګلای ازوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه، نو نوموړی ډیر حیرانه شو، ځکه چې له هغه توقع زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یوویشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. ورسپان لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاه ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې تود هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وې. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د تود هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانډ لیکي چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د تود هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړې چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانډ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانډ لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
لګولای اعظم د مقالی مهم برخه ورته د ننګرهار شپږو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړه کړې. د تړې په متن کې راغلي چې که د شینوارو په اوسیدونکو کې ځنې له وسلوالو سره یو ځای شوي وي نو له هغوی دې بیل شي. د دې پریکړې په اړه تفصیل له جلال اباده باز محمد عابد راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یوه میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړې. د دغې تړې پریکړه لیک ملک عثمان شینواري ولوس چې په لومړۍ ماده کې راغلي ول.
که چا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لکه افغانۍ ته بور کوي، د زخمي پنځه لکه افغانۍ دي، شخصي زندان یا شخصی بندی دو لکه روپے با جرم ورکی بندی با بے قید و بے شرط خوش کیجی چا بندی و تختو.
د تڑی په یو بل ماده کې راغلی هر هغه شینواری چې د غیر مسول وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دی قوم ته د راستانه شي او د شینوارو لسیمې د ټول کډوال خپلې کړي بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوالو ډل کې چې مسولیت نه لري ګوره، د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخ پورې به په احترام سره قوم سره به کوي. کوم کس چې روانه وت وسلوال دات موږ شینواري تړه ده په خوانم په دې کې ورور هم نیسو، ترز هم نیسو او عزیز هم نیسو. همدا ځکه نه شینوارو ځان څلورم ټولې خارجي اتباع او بهرنی کډوالو ته خبر ورکو چې دغه تاریخ 1940 کال پورې د جدید تر اول د شینوارو منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګ پاکستان کې مهمانو کیم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه څنګه ورنه زمګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوستم څوک دښمن زمګه نه صحیح نه بروز.
د دې پریکړې پر روستۍ ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړې نه سرغړونه وکړه هغوی به د شینوارو قوم ته لس میلیونه افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي د دغه پریکړې لمخې به د شینوارو له هرې ولسوالۍ څخه سل سل تنه ځوانان د دې تړې د عملي کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سم وخت شوه د ونیزي خبرونه روښانه مستقبل. پر روښانه مستقبل خبرونه کې نن درته د کمیونټي سکولونو کې د مشکلاتو موضوع مڅېړلې ده. خبرونه منورشا جوړ کړی او په تکراری بڼه تاسو وسوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منورشانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه په سلګونو سکولونه وسلوالو وړاند کړي. دا راز د پوځي عملیاتو له وجې هم وخت په وخت د بیلابیلو سیمو خلک د سیمینابې کوره شوي چې له وجې د ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. بلخوا په دې حالاتو کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې حکومت د دوی نوکرۍ نه مستقل کوي. کمیونټي سکولونه سباندې لس کاله وړاندې په قبایلی سیمو کې په ارضی بنیادونو هغه ځایونو کې شروع شوي وو چېرته چې مستقل سکولونه نه وو. په دې کې خواوشا 1500 استادانو کار کاوه چې بیا یې زیاتره مستقل کړی شو. په ټوله قبایلی سیمه کې اوس هم 1580 کمیونټي استادان ارضی دي او خواوشا 2000 ماشومانو ته سبق خای. دوی وای یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په مومند جنسې کې د یو کمیونټي اسکول خزینه استاد مشال لړیو ته وویل چې
رخصانه ګل د افسیس بکورشه جان محمد په سکول کې دا د علي بزو په تحصیل کې راځي. موږ سره ماشومان د فور پورې دي او موږ سره تقریبا 50 تعداد دي. د کیسه د جنې کې په دویم کلاس کې او دریم کلاس کې زموږ د بیا پامن چې شي دا 2004 نشي ویلي. زه مخکې په لکړو په خلاګي کې وم چې د حالات خراب شي لکړو کې باران او زموږ دغه دی کې د کشمیر کور کې زه د هغه ځای خبر کول باشندې ما د هغه ځای سودون کې ما یو کل ټیچر هم دغه ځای کې ټول حالات خراب خو دا سکول چې کومې ده په سخت حالاتو کې معقول او کړی دا هغه وخت کې ما سره ډیر زیات تعداد و ساتو سره ما سره اوریدلې و هغه وخت ډیر زیات سکول نه ټول بند و دغه پکې کولاو.
رخصانه ګل وای چې کوم وخت کې دغه سیمې ته د امنیتي ادارو تاګ هم ګران و دوی پکې سکول جاری ساتلی وو او د ماشومانو زده کړې پکې په سمه توګه روانې وي. خو د هغې باوجود او د لسو کلونو د تجربې نه پاسې هم نوکری پخه نه شوه بلکې مشکلات یې لا نور سوا شوي دي. نوموړی وای
چې زمونږ دغه زیاتې مسلې خو زمونږ د تنخواه ده که نه چې زمونږ پکې وایي چې دا 11 سال وشي او مونږ ته تنخواه بالکل میاشت په میاشت نه میلاویږي. مونږ د خلکو نه قرضدار کوو او موږ زو او دغه ټیم د موږ خو سخت را خورې ګلو ډیوټي مونږ کوو او پای کې مونږ تنخواه نه میلاویږي تر څو پورې زمونږ یونین والا منډه نه واجی دي عظمت ګد دي مونږ له تنخواه څو نه پاس کړي او بل زمونږ داسې جنې کې چې کوم نه اداره ریګولر شوي او زمونږ د پکې سیشن پکې زمونږ نه راځي چې هغه سیشن کمرالي هغه واپس شوي چې دا سیشن واپس شي مونږ به اخر په سبا نه ریګولر کیږو. زمونږ تنخواه مخکې 13000 و بیا 16000 شو کنه چې 16000 شو نو بیا موږ په دفتر کې دفتر والے موږ نه پری کار تن خزانې کټ کړو تاسو می پری کار تن خزانې ته غشتي دا تاسو اف ای نه چاته دې تاسو می ټریک نه دي چې چا اف ای ونه هته چې تاسو سیکن پوزیشن کې نه دي موږ به وای تقریبا پری کار تن شه موږ نه کټ کړی.
روسانه ګل اویل چې تنخواه ورته اکثر شپږ میاشتې پاس ملاویږي. دا راز د کور خلک یې هم ورته ډول ډول خبرې کوي. خو دوی چې د خپل سکول ماشومانو ته وګوري نو نه غواړي چې د دوی مستقبل د تیارو ښکار شي او له دې وجې د مشکلاتو باوجود خپل ډیوټي جاری ساتي.
زموږ په دومره تنګ یو کنه چې موږ د خلکو نه قرضونه غوږ ته موږ واړو بچي موږ په لار کړی یعنی لګي تقریبا موږ ډیر زیات لاس ته لګي زموږ تم خاني موږ د مجبورې نه لګي یا څوک راته لګي یا څوک راته لګي یا تاسو نه نو کړی دا څه په ګورنمنټ کې نشته دا تاسو را داسې څوک راته تاسو ضرو غوای څوک راته یو څه وي څوک راته بل څه وي چې موږ اکثر وای چې موږ د سکول بند کوو تم خاني نشته موږ تم شو کنه ماشومان وای چې نه تاسو به موږ نه زموږ د بل چا سکول ته نه ځو او زموږ د سکول موږ ته دا نږدې دی زموږ د کور سکول دی.
هلته د مومند جنسې سره تعلق لرونکي د کمیونټي اسکولونو د استادانو مشر عظمت ګل وای چې د لړ کې وړاندې هم دوی ډیر احتجاجونه کړي وو او حکومت ورسره په یو پالیسۍ سلا شوی وو خو هغه اوس نه عملي کوي.
پالیسۍ کې دا خبره و
چې څومره په ایجنسی وایز یا ایف آر وایز څومره ویکن پوسټونه راځي په پی ایس سی، نو که هغې کې به فریش اپارټمنټ نه کېږي تر هغې پوسټو پورې چې اخري کمیونټي ټیچرس ګولر شوی نه وي. نو بیا په کې لکه پالیسی لیډر ډېر کسان په کې ریګولر شو، او تقریبا اوس موږ تقریبا ایک تہائی کسان به پاتې، خو کوم کسان چې پاتې هم غټه مسله اوس یوه خلا ده چې مخکې چې کوم ایفینی راغلی وه، نو زموږ په ایفي کوم ایفي پاټه هغه هغه ایفینی واپس ولېږله. هغه دا خبره کړې وه چې موږ په پاټه کې ریشنلایزیشن کوو، او د ریشنلایزیشن په بانه باندې مطلب ایفینی مو واپس کړل، نو چې هغه ایفینی کله واپس کړل نو هغې په وجه باندې اوس ټیچر به څنګه ریګولر کېږي. په دې وخت کې مومنټ جیسے کې 28 فیمیل کمیونټی ټیچران پاتې 28 فیمیل.
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې د قبایلی سیمو د شاته پاتې کېدو او بدامنۍ لویه وجه د تعلیم نشتوالی دی. په کار دی چې حکومت د قبایلی ماشومانو تعلیم ته په ترجیحي بنیاد توجه ورکړي، او په دې کې د کمیونټي سکولونو کردار ډیر مهم دی.
افسوس خبر ہے نور مچلی جوڑی گیا حالات آشانت خراب شوی دن پتان گونگا چه معنی زکر چه معشوم خلق پشپار سو کال و تل سو کال بلکه شل کال پوره در بیا گراجویشن پوره آخو پکاره چه بس تعلیم سر منسلی کیاو نچه آغا نین آغا خود خبر ده چه شیطانی مازو شکنه چه خالی مازو چه نا خود شیطان مازوی ها بس غلط غلط سوچی نا غلط غلط کنی نا آغا بیا وزراج نو یو وجه هم زمونگا داده زمونگا ده پسوان که وجه هم داگه ده چه آغا تا موقع من نمیلاوی چه آغا خیبر پختون خواه تو روزا پوره او فاتا خوشی ده نا آغا جزان خواه بلکل نگلیت شیوی دی.
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. د سکولونو کې 1500 استادان عارضی دي، وایي که نوکرۍ پخې نشي نو د شاوخوا 20,000 ماشومانو مستقبل د خرابېدو اندېښنه ده. که د مشال ریډیو تر څنګ یې، نو په دې هکله په خپرونه کې د استادانو، د تعلیم د ماهرینو او پارلیماني غړو نظرونه اورېدلی شي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو په دې ورستیو کې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته هم مظاهره کړې، چې په کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان د کمیونټي استادانو مشر شاه حکیم وای حکومت اول د غیر فعاله کمیونټي سکولونو او استادانو مسله راپورته کړې وه، او دوی ورته ویلي وو چې د دغه سکولونو او استادانو ملاتړ به نه کوي، خو اوس د فعالو سکولونو او استادانو نوکری هم نه مستقل کوي، بلکې تنخواګانې هم ورته په وخت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه په دې حکلا د جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلم نه کیږي. د تعلیم په حوالہ سره امدارنګ چکیم دغه نه، د هیلث حوالہ سره، د مور، د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سیکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکرټریټ کوي. نو دا د ظلم، د جبر، د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای چې دا د قبایلو د خلکو سره سره د دومره قربانیانو د دومره د محب وطن باوجود د قبایل سره د بالکل امتیازي سلوک دی. ریشنلایزیشن یوه پالیسی را باندې پلی کوي چې هلته به د سکولونو کې کراچی کام دي، نو هلته خپل کراچی د کومه نه ورته وویل چې کورونه یې وران دي، هلته د اوسېدلو دوی سره ترتیب نشته، دی هلته چې کوم نه یخ دی. نو اوس دا موږ تمه ورته پیدا کړو کنه چې موږ ته دوی چې کوم دګانه سهولیات راکړي په دې بنا باندې، بلکې مشکلات راته پیدا کړي.
هلته په مومند جنسی کې د کمیونټي سکول یوې خزینه استاد مشالې ته وویل چې د 2003 کال راهیسې د ډیرو خطرونو باوجود خپل ډیوټي کوي، خو لا هم نوکری مستقل نشوه.
زمان نادیا دی او مونږ په کندارو کې په عبدالله جان سکول کې ډیوټي کوو، سی ایس عبدالله جان کمیونټي سکول دی. کېمبل ټیچر مونږ سره شته، د ماشومان تقریبا مونږ سره 75 ماشومان دي په دې سکول کې. آٹھ کسانو ارجن شیوی دی پمونه جنسای کې، باقی ټول دي دا 40 کسانو ناست دي. نور ارجن لیکه دی بس اون کړل لمو تخپلخ ملاونه شو اسلام په دې تمه ناست یو چې دی وی چې اډر وکاو دا دریم کال دی. مونږ په دې تمه کې ناست یو چې دی مونږ ته دا بار بار وای چې تاسو دی دوه میاشتې صبر کوي، درې صبر کوي، دا اډر وکاو تاسو خپل حق کو لا فی الحال هم ته هیڅ پته نه لګی زه دی.
نادیه بی بی زیاتوی چې حکومت ورته د عامو مزدورانو په نظر هم نه ګوري، ځکه چې مزدور ته خو پکار ده چې خپل مزدوري په وخت ورکړل شي.
بس موږ دا الله چې بس موږ جمع کوي په شپږ میاشتې جمع کې، اته میاشتې جمع کې، بیا را لاره کې بس وی نشته دی. بجټ وي ستاسو نه دی راغلی. بس هم دا سره شي چې موږ یونین کسان لږه منډه تر لور پسې وي سه کوشش ور پسې وکړي، نو بیا موږ ته شپږ میاشتې او اته میاشتې پس راشي میلاو شي. موږ کسانو کوشش چې نه کړی بس دا سایډ خو بیا هیڅ نه موږ ته. او بس موږ خپل خرچه کوو، خپل د جیب نه لګو، خپل دغه کوو. موږ کېدای شي موږ ته سلسله میلاو شي د دې خپل دغه
خو په سینټ کې د مومند جنسینا منتخب شوی غړی هلال رحمان چې د سرحداتو او ریاستی چارو د سانګې یعنی سیفران د کمیټې مشر هم دی، وای چې په دې کې حکومت ځنې تکنیکی مشکلاتو سره مخ دی او د حل کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي.
اوس دوه خبرې دي. یو خو چې کله کمیونټي ټیچرز برتی شوي دي، نو هغه یو خاص کرایټیریا لاندې نه دي تیر شوي. کدا یو ډیر اهم خبره ده چې دا غوی هغه خامخې یو دوی چې کله ټیچرز دغه کینو هغه لپاره یو پیرامیټرز خامخا موجود دي. موږ سره مخینه هغه پیرامیټرز ته ګوري او هغه مطابق دوی د ټیچرز دغه کینو چې دا کمیونټي ټیچرز شری دا ډایرکټ ګورنمنت نه نه کوي، بلکې چې څومره دا بار نه انداد وغیرہ راځي په هغه تر باندې د دې تن خزانه ډر کیږي. کیش نیو کرایټیریا دا چې خامخا هغه تاسو اېډ اف کړو ساته پوره کوشش دی چې څومره تا کی هغه پکې لګي هغه خپل ډپارټمنټ کې مرچ کوي. چې کوم سینئر دی هغه رور راولي یو خاص سپیسیفک خود نه وي چې کوم خلک چې ګریجویشن کړی دی یا دا کړی دی دا موږ بیا پاتې کیږي دا سیستم نه وځي.
بلخوا د چارسدی د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت وای د حکومت لخوا د قبایلی سیمې د ماشومانو تعلیم ته توجه نه ورکول به په دوی ډیر بد اثرات ولري.
منګه ودا سبد قسمت سره مخامخ یو کراچ د قبایلی سیمو د فاتح د ډول کوم استادان پارتال دی ولې په سکولونو کې پړای بند کړه به یې نه پڅ کوم دی هغه تر هغه تر بهر راوتل په کار دا وا چې د څه وخت ته سکولونو کې پړای بند کړه چې مذاکرات شي وي د سره خبره تر شي وي کې دي شي دوی په ټول خبره په هکې نه وي خو دوی مطالبات باندې په کار دا وا چې یو کمیټې کې ناشته لوي او غوري په کړې وي او د شپسلې حل راوته ولی چې قبایلی سیمو کې بتا سو په خپل خپته وي د سره په ماشومانو صرف تایم نه وي کې بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي.
د مسلې ته په کتو سره د کورمه ایجنسی نه منتخب شوی د قامیه سملې غړی ساجد حسین توري وای دوی به هیڅ کله د خپل ماشومانو مستقبل تباه کېدو ته نه پرېږدي او د کمیونټي سکولونو د استادانو د مشکلاتو ختمولو لپاره به تر اخیری حده کوشش کوي.
بالکل هغه غریبان تقریبا 12 کال مطلب نه ساغوي په دې کمیونټي بیسس باندې مطلب په دې کې خدمت وکړلو هغه په باوجود فاټا سیکریټری طرف نه دیتا او مطلب ګورنر سیکریټری د سیفان طرف نه هیڅ قسم ته خیر خو په دې کې څه کار نه نشوي. 2008-2013 پورې زه مطلب د سټینډینګ کمیټه چیرمن وم. باقاعده مونږ ریکمنډیشن اتره لیکلی دي ګورنر سیکریټری ته چې دا کوم ټیچران دي دا پرمننت شي او یا مطلب کدی پرمننت نشي کوای نه مهرباني وکړئ چې کوم تاسو ټیچران روان وخت کې
پی ٹی سی ٹیچران چکم تاسی اخلو نه پکار اول حق دا کمیونٹی ولا لری ته دا مطلب رائٹ دے ته ملاوشی هغه په باوجود دی باندې د سه کار نه روان ندی وجه نه چکم دی پروټیسټ کوي مطلب دا دی خپل حق دی او ان شاء الله دی کې موږ د سره بھرپور مرګتیا کوو دې سره ان شاء الله موږ ویلاړ هر ایم ان ا ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچران مکمل رابطہ شوی دی او دی په حواله سره به مطلب دا ټول ایم ان ا ګان به موږ مطلب لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله به مرګتیا هم کوو اواز به مچتو خبر هم پدې کوو
د قبایلی سیمو پارلیمانی غړو ژمنتیا خودلی چې په سیمه کې به د تعلیمي انقلاب لپاره هلې ځلې کوي ځکه چې همدغه د ټولو مشکلاتو ختمولو بنیادی وسیله ده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020212 1212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.